د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19 یاویشت او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوسطه پروګرام کې راپورونه او نیمه نری خپرونه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 11.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لاهم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر دوه اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدماتو او پاملرنې 80% چې دا سازمان ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور له مخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولي دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل دې راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی ګابارد پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د ایران اوبخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا راستنېدو راهیسې په وار وار ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني اوري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تېره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 ډیر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تېره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې د حکم جزئیات به هم واورئ. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بېرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ خلک د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په څو شیبو کې به درته وایو چې د ازادي رادیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې حکم څو هله هغه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخو پنګونو ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې وروچې کړي دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
سره خوشتلی بسیار همه زندگی ما تو دار ندار ما هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته.
د دې وچ کلی لامل مو کرنی او کروندی لمن زتلی پجوان هر سمو پکې له لاس ور کړی مالونه او څاروي مو پکې مړ شوی. کابو څاروي کورنۍ یو چې په اوبو د کمښت له امله اړ یو خپل مینې پریږدو او نور سیمو ته ولاړ شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړي توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي، چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستر بلې له خطر سره مخامخ کوي. ان آر سی پرون په یو بیان کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشری مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي، خو اړ خلک وایي چې دوی بشری مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی خبرداری ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان آر سی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. ان آر سی زیاته کړې چې د ډېری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د ان آر سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د راستنېدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مرستو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځایي رضاکار چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تقریبا تر 2 میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرایي کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نویو ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د واشنگتن ډي سي یوې محکمې د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو اس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو لپاره اقدامات بند کړي. ازادي رادیو له دې ادارې څخه شکایت کړی و چې د کانګرس لخوا د رادیو ته ځانګړي شوی بودیجه یې بند کړې او له محکمې څخه یې غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو ایس ای جی ایم د ازادۍ رادیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړی او که دا اقدام عملي شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان واوړي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادۍ رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته، ځکه دې راډیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو ایس ای جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو ایس ای جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولی ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بنده کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه با په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغې غوښتنې په اړه پریکړه وکړي چې له یو ایس ای جی ایم څخه د 2015 مالي کال په پاتې برخه کې د رادیو ته د کانګرس لخوا 1.5 میلیون ډالر تصویب شوي بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له کبله مري. د وزارت دا هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوه. دا وایي زما نیکه د نری رنځ په ناروغۍ اخته دی، ټوخی ډیر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنځ اخته شوي. دا وای زما دوه ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوي چې دوی توبرکلوز یا په نری رنځ اخته شوي. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوي نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نری رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23 د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص، د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ ناروغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل:
ناروغ شخص څخه چې مزمن توبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالېږي، کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې، داسې نور ډېر اراضه ولایم لري. د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کم کس چې مثلا توبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي،
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکرو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډېر عام دی چې د څو زیږونونو له امله د وینې کمښت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د حمل په 15 مخبور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. د راپور کې ویل سوي چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي، د ظرفیتونو په اړه ثابت
خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد شوي دي. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغېزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلني راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د ځان لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپل سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلې شوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یادې سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک وي دا لږ گزاره ولا دی، د بل درک به هیڅ څه لاسه نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوکو نه سړک ستونزنه به ډیر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار پلري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خو ست چې بیا ډیر مخرابې کېږي، ستړي ډیر دي، مملې ډیر دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو سګری بارون وي با دروازه بداد کنده ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته تمیر نه نه لارو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، مساخیل، تریزی علیشیر، صبری یعقوبی، همدارنگ سپیره که بیاد یوش مرسیم و خلق لده پرمختگونو به برخ پاتشول او ده اغوی ستونزی تر او سهم پخپل زایدی.
د سهار لشپگو ده مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادی رادیو چلیر ویشت ساتا.
قدر من اوریدون کو شیب و روست بعد روژتیانو یادونه او خاطره ده روژه رنگونو پا برخه که واره خول حقه مخی و روستای را پول لرو. ده پلازمین کابل یوش میر اوسیدون که چه دخپلو بیلا بیلو معاملو لپاره لسرو زرو یا تلات خه ده جورو شویو گانو تا ارتیا لری وی ده سرو زرو بایا پا بازارونو که دیر الورا شوی او دوی ده اخستو توان نلری. یو شمیر زرگرانو هم لازاده رادیو سره خبرو که تایید کرده چه پده ورستایو که ده سرو زرو بایی دیر الوره شوی دی.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. زه ځوانانو د پاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشل دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشل ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې يم چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکي ده چې وایي د خوري واده یې دی، ولاړ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شوه.
ورنال مردم غریب
اوس ده، غریب خلق چه وکلی؟ وای تلا را تا واخلی، تلا را تا واخلی، لکومه اکلی پا دی غریبه یا ناچاری که.
کابل که اوشمی زرگرانم تاییدوی چه پا دی ورستویو که دسترو زرو یا تلا بای الوارا شویده. ده ننگرهار پنوم دیوی زرگری خوان جاوید ازادی راژیو تا وویل
دا جهانی نرخ ایده نرخ هلندن نرازی برورا اغی پا وجه جکشه ما خود اماغ نرخ نخرسه و فگو میشته یو طولت تلاته سو دالره تنیم سو دالر روز پا یهول است و پنزوز دالره شده.
دا هارون پنوم دیوی زرگری خوان هم ازادی رادیو تا دا خبره تایید کرده.
یعنی یک گرام طلای 21
یو گرام یو طلا فعلا د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او 13 طلا گرام 3500 تر رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړ شوې ده.
طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړ شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره د زرګرانو ترمنځ اټکل داده چې نور هم ګرانیږي. پاغ نرخ پانه که چه کابل که ده زرگرانو طولانه کابو 15 مخکی زرگرانو تاویشلی او توی تصویر آزادی راژیو سر شریک کرده پا نریوالو بازارونو که ده اون سلا بایا 3015 دالر خودر شویده. پا نرخ پانه که راغلی چه ده کابل زرگران باید یو گرام 2 شاریه تلا پشپک زرو 930 افغانه، یو گرام 1 یاره تلا شپک زرو شپک سوا او یو گرام تلا سیاره تلا پا 5 افغانه خرڅه کړي.
دروژه رنگونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راسي نرخونه ولاړ سي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نسته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمې ده نه یخ دی، تنده نسته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړو، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لو پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، او اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام ده. الله په امان.
تاسو همیشنه اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مدله سلامه روزه خو قربان یسم خ میاست که دی برکت میاست. خو په افغانستان کې دا میاست چې روزه راسي بس یو شاید و چند ګرانسي. په نورو ملکو کې بیا هم خوي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزې په خاطر باندې یو شی لیک هم ارزانه سی خامخه. په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېر ټینګه ده سی روزه.